وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کندوز کې د روانو جګړو حال درکو. افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر له وروستي حال مو هم خبره او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو له پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو پیژندل شوو مشرانو سره وګوري. مخکې له دې چې د دې خبرونه د سیمه ایزو خبرونو ته ور ورسیږي، سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند و اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولې او دا مهال افغان سرتیري د پرمختګ په حالت کې دي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو 10 کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند و اړخیزې اړیکې نوري هم پیاوړې شي. شاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کولو په هدف دي. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پایته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او دا مهال افغان سرتیري د پرمختګ په حالت کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستيال دولت وزیر نن د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې په کندوز ولایت کې لازم امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوی دي او د کومې سیمې د سقوط ویره نشته.
زه تاسو ته په کارا باندې ویل شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافي قوتونه لرو، په کندوز کې عملیات روان دي. ان شاء الله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
پر هم د محل د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفینو اصلي هسته له منځه اتللې ده. طالبان بیا وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یو پوسټه نیولې ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پایته ورسوي. فرانزا مایکل په وزنګړې مرکه کې آزادۍ رادیو تول چې په افغانستان کې د رونو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول ته اړتیا ده. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست د ویان مرستيال آصف آشناوی چې ولسمشر او اجرایوي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په ټاکلو هوکړې ته رسیدلې دي. نو موړي ول چې ډېر ژر به د دې کمیسیون مشر معرفي او کمیسیون به په خپل کار پیل وکړي. او د افغانستان د صنفي اتحادیې مسؤلین وایي چې په تیرو 10 کلونو کې په هیواد کې د کار پیدا کول په برخه کې اساسي پانګونه نه ده شوې. د دې اتحادیې د مرکزي شورا غړو نن په کابل کې د بې اعتراضۍ ناستې پر مهال وویل چې دولت نه پاملرنې له امله په هیواد کې د موجوده فابریکو کارونه هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې ټولنو د شورا مشر کاکو جان نیازی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد د طبیعي زیرمو څخه په استفادې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمیر بدلونونه اعلان کړه. نو موږ خپل کشر ورور د ولی عهدې له موقفه لري او پر ځای خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوی وارث په توګه وګمره. د سعودي تلویزیون دولتي تلویزیون دغه راز وایي چې نو موږ خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستيال وټکه او هم د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګمره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1915 اویم کال کې د دندې ته نومول شوی و چې په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. اویا کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخت ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. په سعودي عربستان کې دغه ډول بدلونونه کله ناکله د تیلو پر بیې اغېز کوي، ځکه دغه هیواد د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر، د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي کوفی انان او د نړۍ د نورو مطرحو مشرانو سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق د موضوع په تړاو خړ پړې دي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته په خبرو کې دا رد کړی چې د غونډه ګواکې د ډېری سوي ترنګلتیا له کبله تنظیم شوې ده، بلکې هغه وایي د دوی د خبرو تمرکز به د نړیوالو اړیکو د راتلونکي په اړه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل پر 28مه یعنی پرون له دغو میلمنو سره لیدلې او د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره د هغوی لیوالتیا وستایله. د ایلډرز یا د مشرانو دغه لیدنه په 2008 کال کې د نیلسن مانډیلا لخوا ترتیب شوې وه او اوس یې مشري کوفی انان کوي. دوی خپل ځانونه د نړۍ د مشرانو یو خپلواکه ډله یادوي چې د سولې او بشري حقونو لپاره کار کوي. نورسلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. څلور اویا کلن نظربایف په آستانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ آسیا دغه د تیلو تولیدونکي هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، د چین جمهوریت، امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. د لوړې مراسم په غیر معمول ډول د اپریل د 16 نیټې تر انتخاباتو وروسته ډیر ژر، یعنی یوازې یو ورځ وروسته له هغه وسوه چې نظربایف رسمن خپله کامیابي اعلان کړه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي وایي رای ورکوونکو ته رښتونی انتخاب نه و ورکړل سوی. روسي چارواکو د روسیې په لیپیتسک ښار کې د قندوڅو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړی دی. د روشان په نوم د پروشینکو یوې فابریکې پرون ویلې چې روسي چارواکي په قصدي ډول ټول هغه ممکنه اقدامات کوي چې په روسیه کې د دې کمپنۍ د تولیداتو د خرڅلاو مخه ونیسي. پروشینکو په می میاشت کې تر انتخاباتو دمخه ژمنه کړې وه چې روشان به پلوري. د لیپیتسک د فابریکې مرستیال مشر اولیګ قزاقوف پرون ویلې چې له ضبط سره سره به دغه کارخانه خپلو تولیدات ستا دوام ورکړي. روسي چارواکو د اپریل پر لومړۍ نیټه پر دې فابریکې په دینو مېرغل وکړ چې ګواکې د مالی فساد د قضیو په تړاو د اسنادو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي د ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یو ټپي سوي تورپوستي سړي په روغتون کې ساور کړه. د میریلند والي لاري هوګن په بالتیمور کې یوې خبرې غونډې ته د روان وضعیت کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources
دوی دا غته پاره زه ډاډ ورکولای سم دا دي چې موږ له خپل ټولو شته امکاناتو څخه کار اخلو تر څو وکولای سو حالات په خپل کنټرول کې ولرو او د تیر شپې په څیر مغلوب نسو. موږ ډیر بشري ځواک لرو چې تاسو یې د دې ځای پر شاوخوا لیدلی سي او ډیر کسان دي چې پر دې ستونزې تمرکز لري. موږ اوس حالات تنظیموو او ټول هغه امکانات به وکړو چې اړین دي تر څو د بالتیمور د خلکو خوندیتوب ډاډ کړو. د بالتیمور والی په شهر کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازمه رډو واوریدل کې غواړي د خبرونو او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي دا څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به په کندوز کې وسلوال مخالفین وځپي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
ولې د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز په مختلفو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی؟ دا مسله په یو تحلیلي راپور کې څرګندو. افغان ولسمشر د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتیدونکې وبللې. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د غراز دوه ونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. حقیقت څه دی او انصاف پلټه کې افغان امنیتی چارواکي هغه اندهنه بي ځای بولي چې ګواکې د کندوز ځینې سیمې به د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. له بدخشان وروسته په کندوز کې د حملو په زیاتېدو سره له خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوي چې ګواکې وسلوال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي او په جګړه کې پر مخالفینو برلاسي دي. له بلې خوا د د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي هم په کندوز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه او له دغو عملیاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. صفي الله ستانکزی د کابل په سټډیو کې د نور حال به له ستانکزی نه واورو. مهرباني.
که څه هم په کندوز کې افغان پوځیان او وسلوال مخالفین له یو بل سره عملا جګړه کوي، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې هلته جدي خطر نه دی موجود. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې د کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتیپال څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او هلته سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې کافي افغان پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي او پرې بنګ د چان یو کله هم وسلوال مخالفین ونیسي.
په کندوز ولایت کې منګه کافی قوتونه لرو. منګه د کابل نه د یو سولې ولسمې فرقې نه قطعات الته په کندوز کې موجود دي. کوماندو ور قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زمونږ یو ډیر برجسته کنده کالته موجود دي. هوایی پوز هم زمونږ په پوره توان سره الته په کندوز کې موجود دي. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي، او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیری ویل د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هر پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. د کندوز په ګورتیپی سیمه سربیره په امام صاحب چهاردرې قلیزال او ځینو نورو سیمو کې هم جګړه روانې دي او سیمه یې چارواکي وایي چې ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو جګړه نږدې یوه اونۍ تر رسیدلې او افغان چارواکي مخالفینو ته د درنې مرګولې داړولو خبره هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې پورس په ګډ کانفرنس کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې ښه اداره کیږي او په امام صاحب ولسوالۍ کې د کندوز د جګړو اصلي هسته لمنځه وړې ده.
یک رهبری قوی سالم در ولایت کندوز وجود دارد.
دی وی په کندوز ولایت کې وخه قوی او سالم رهبری موجود ده چې لښته ظرفیتونو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. افغان ځواکونه عملیات پیل شوي او د همدغو ترورستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې. صدیقی وی یوازې په امام صاحب چهاردرې او خلیزال ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې څلور دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ښاغلی صدیقي په داسې حال کې ښاغلی صدیقي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او قرار مخته بیایي. په کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره داسې اندېښنې هم ډېرې شو چې کېدای شي دا نا امنۍ اکثرو شمالي ولایتونو ته ورسیږي او ان د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ترې زیانمن شي. افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په کندوز سربیره په بدخشان، غزنی، زابل او ځینو نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او تر ډیره پکې افغان ځواکونه کامیاب ثابت شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي بیا په کندوز کې د افغان ځواکونو له مبارزې ستاینه کوي او خپل ملاتړ ترې څرګندوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر وویل چې افغان ځواکونه ملاتړ ترې وغواړي، دوی به سره پوره همکاري وکړي. خدای چې د ښاغلي شافنر غږ هم اورو.
We continue in that role to train, advise and assist.
ای وای موږ له هغه ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنی مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ځواکونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غوښتي، موږ ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپل شته امکاناتو سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولای دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو له لوري له عامو خلکو د سفر په توګه د استفادې مسله بیا د اندېښنې وړ خبره وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې په جګړو کې د افغان پوځیانو کمزورې مدیریت او ټیټ کیفیت د لامل شوی چې جګړې ته دوام ورکړي، جګړه دوام وکړي او وسلوالو مخالفین په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. بلې نورې سپ
بله صفی الله ستانکزی له تاسو نه مننه. صفی الله ستانکزی و له کابل چې د افغانستان د دفاع کورنیو چارو د وزارتونو د ویندویانو او دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د استازي د نننیو څرګندونو البته د کندوز د روانې جګړې په اړه د نننیو څرګندونو له حاله خبر کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل درې واړو په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې برلاسي دي او هغوی به پرې نږدي چې د کندوز ځینې سیمې لاندې کړي. اوس به لاړ شو کندوز ته. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته ووایه چې جګړه په کومو سیمو کې آیا روانه ده، په کومو سیمو ډیره متمرکزه ده او څومره مرګ ژوبله اوښتې ده؟
څو شپې وړاندې د کندوز والي محمد عمر ساتي په یو خبري کنفرانس کې رسنیو ته وویل چې د پنځو ورځو راهیسې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، لکه الیزان جنسیتي سیمه کې، علیاباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې. ټوله په دغه پنځو ورځو کې یو سل دوه تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي او یو سل پنځوس تنه ټپیان شوي دي. والي وویل چې جګړه کې شپاړس تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او پنځه تنه ټپیان شوي دي او همدارنګه نهه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. والي دا خبره موږ وکړه چې دوی د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمو څخه تاکتیکي تر شا تګ کړی ده او همدارنګه د نوموري په وینا چې دی ولایت ته تازه ځواکونه راغلي او نن چار شکل دی دوی د کندوز امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ښار پورې اړوند د انتفاعي سیمې کې چاینیز عملیات پیل کړي خو د ناصر اورونو په اړه یې څه ونه ویل. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې اوس هم د دوی په لاس کې دي. همدارنګه د ګلټېټه سیمه هم مکمل د دې ټوب کنټرول کې ده. مجاهد همدارنګه دا اعدام کوي چې د افغان ځواکونو ته په دې سورځ کې ډېره مرګ ژوبله هم اړولې ده.
آریان صاحب، د دغه جګړو له امله خو داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د سیمې اوسیدونکو ته ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر خلک له خپلو سیمو کوچېدلي نورو سیمو ته تللي دي. ملکیانو وضعیت څنګه ده؟
بله، د معلوماتو په اساس د کندوز ګلټېټې سیمې څخه علیاباد ولسوالۍ، قلایزان، خان آباد، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز اړوند نورو سیمو څخه باندې دوه زره کورنۍ په دې پنځو ورځو کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان. دغه خلک زیاتره بزګران دي. ټولو ته معلوم ده د کندوز خلک اکثره خپلو د اقتصادي چارې په حتمن غریب باندې ولاړ دي. دوی وایي چې زموږ د فصلونو وخت دا ډېر ژر باید دغه سیمې ته سپېسي څو دي د خپلو کروندګرو ته او خپلو دغه زراعت فصلونو ته رسیدګي وکړي او دوی دا وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته در شو د کندوز په کندوز کې د روانو جګړو له حاله به اوریدونکو خبر کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، کوم عوامل سبب شول چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جګړې تمرکز په کندوز وکړي؟ کندوز د افغانستان په شمال کې د څو امنو ولایتونو په منځ کې پروت دی. دا موضوع اسمت سروان په یو راپور کې څرګندلې ده.
نشتې یو ونه کیږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بیلابیلو سیمو حمله پیل کړې او لا هم نشته ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومک ځواکونه لیږلي او ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې ورستیو ناکراریو چې په تیرو 14 کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه ولیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکراری چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا له ازمېش سره مخامخ کړي، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوي دي. د د پوینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. وی ویل
خلقنا مثلا باج اخیسته خلق سره
دی ریس او خلق باندې ظلم کو. ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ اسیا د سختري زو د فعالیت لپاره مناسب وباله. ویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختریزي د افغانستان شمال ته روان دي څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختریزي او د غراز له پاکستان راغلي طالبان یو ځای شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختریزي وژل شوي. له بلې خوا ریوټرز خبري آژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوز کندوز ولایت جټ الوتکې لیږلې چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکوي. د امریکا پوز په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې جټ الوتکې کندوز ته لیږلې دي، خو دا یې تایید کړه چې د الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوې دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوز یو بیان وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ بمې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې دوه ځلې بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر د هند او افغانستان تر منځ اړیکې نه ماتیدونکي وبللې. افغان ولسمشر اشرف غنی چې هند ته په درې ورځني سفر تللی پرون د هغه هیواد له صدر اعظم او نور چارواکو سره خبري وکړې. افغان ولسمشر هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او هند اړیکې به تل پاتې وي. د پوینا دواړه هیوادونه په خپلو کې یو میلیون اړیکې لري. نور جزئیات یې د جنقال کوزی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سیشن په ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودی ته ډاډ ورکړ چې کابل له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو سره سره له نوې ډیلی سره نږدې اړیکو ساتلو ته ژمن دی. جمهور رئیس غنی په نوې ډیلی کې له مودی سره له کتنې او خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل هند او افغانستان یو میلیون اړیکې لري. د دغه راز وویل افغانستان یو وخت مرکزی او جنوبي اسیا ته د سوداګرۍ او مالونو د تلو راتلو څلور لارې وه او موږ نن په هماغه لید فکر کوو. د ویل
موږ په خپلو کې د څو زرو کلونو په موده کې یو میلیون اړیکې لرو. هند ته زما دا سفر د همدې اړیکو او لید په درشل کې وشو او دا اړیکې به زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره لا پراخې شي. کومه سیمه چې له یوې خوا سخته کړېدلې خو له بلې خوا سخت قوت او توان پکې پروت دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د هند د فلمی صنعت په خاص ډول د کابلی والا فلم لو جوړونکو او د هند ستر لیکوال رابندرناث ټاګور له داستان نه مننه وکړه چې لمخې دا فلم جوړ شوی او د خاغلی غنی په وینا د هند او نړۍ خلکو ته د افغاني کلتور او فرهنګ په معرفي کولو کې زیات کار کړی دی. د ویل خوخیم چې ما ته ویل شول د دې فلم نوې نسخه هم جوړیږي.
کابلی والا هیز دن مور فور افغانستان than a billion dollars of advertisement could do.
کابلی والا د افغانستان لپاره دومره سکړی چې د میلیارډونو ډالرو لګښت ممکن نه وای. زه خو خیم چې خبر شوم د دې فلم نوې نسخه چې و برخې په افغانستان کې راکښې وي د برابرۍ دوه په حال کې ده.
Actually set in Afghanistan.
د افغانستان جمهور رئیس ویل هیلمن ده چې د هند نوې نسل به د افغانستان د فرهنګ او اناناتو په اړه زیات معلومات او آشنایي حاصل کړي. ښاغلی اشرف غنی په خبری کانفرنس کې ویل افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هند په څلورو کې ځان سنبال کړی دی.
افغانستان هیز 5 سرکلز اف فورن پالیسی.
افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ 15 حلقې لري او هغه غونډیان اسلامي نړۍ، اروپایي هیوادونه او کاناډا، استرالیا، جاپان، آسیا او نړیوال پانګوال دي چې له موږ سره مرسته کوي. هند په بې ساري ډول د دې حلقو په څلورو کې
ځای.
فرانس پریس اژانس لیکي د هند حکومت په تیر وخت کې د پوځي وسایلو لپاره د افغانستان غوښتنه رد کړې وه، خو په روانې میاشت کې درې هلیکوپټر دغه هیواد ته ورکړل. د هند صدر اعظم مودي د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته به دوام ورکړي. د هند صدر اعظم دغه لاس پلان لري چې د ایران په جنوبي بندر چابهار کې به پانګونه وکړي او په دې توګه به د افغانستان له لارې له ایران سره ترانزیتي تړاو ټینګ کړي. د هند سیال پاکستان غواړي چې چین د ګواډر بندر له لارې له خلیج سره وصل کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ګاونډیانو سره د خو اړیکو پر اړتیا ټینګار وکړ او دای هم وویل چې افغانستان د اوبو سرشار منابع لري او کچیرې د نړۍ په اقلیم کې دوه درجه بدلون راشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې به سخته وچکالي راشي او څو ولایتونه به په دښتو بدل شي، نو له دې امله د اوبو تنظیم هم یو مهمه مسله ده. ښاغلی غنی وویل افغانستان تر ځمکه لاندې د دوو او دریو تریلیونو ډالرو په ارزښت طبي منابع لري او کله چې نقشې او پلانونه جوړ شي افغانستان به بیا د یو بې وزل هیواد په نامه نه یادیږي. د ویل
په یوه یا دوو لسیزو کې به افغانستان په نړۍ کې د مسو او وسپنې د تولید تر ټولو ستر هیواد وي او د سرو زرو په بازار کې به ستر اهمیت ولري. افغانستان به د ساختماني موادو په تولید کې مهم مقام خپل کړي. افغانستان د نړۍ د ولسو نادر او فلزاتو څخه څوار لسی.
هند له افغانستان سره په تیرو دیارلسو کلونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې او مرسته تر ډیره حده د بیا رغونې په برخو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رهبرۍ په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل میلیبن ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. نور تفصیل د اسدالله لولین په رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د سباندې یو میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر هم دې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خوالي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت ټو ریسټور د ټراست امنګست.
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکو انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري د ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې ویښې نتیجې ته ورسیږي.
مله بن ویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو خبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایی ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
ل نیک مرغه د خبرو لاره هغه ملایزات حل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د چرنګوالي پاړو دي. څوکې تا کس ټاکل شوی په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
خاغلی آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانه خست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. دین محمد له کندوز ولایت څخه لیکي چې همدا شېبه د کندوز په ښار کې سخت جګړه روانه ده. دولتي چارواکي سم خبره نه کوي. حضرت محمد حیدری د هلمند لمرجې ولسوالۍ څخه لیکي موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د هلمند امنیت جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې همدا شېبه هم د دې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یا داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونه دوهمین مایه ته رسیدلی وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې، خو مخکې تر دې به فریبا ظاهر ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اوازې ردوي چې ګواکې کندوز له سقوط سره مخامخ دی. د افغانستان د صنفي اتحادیه مسؤلین د کارموندنې په برخه کې د نه پاملرنې له کبله پر افغان حکومت انتقاد کوي او وایي د هېواد د طبیعي زیرمو کارول د دې ستونزې د هواري لپاره ښه لار ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس ټاکلو پر سر اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سو. روسي چارواکو د روسیې په لپیتسک ښار کې د قندوڅو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت ته ضبط کړي دي. او نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي هلمند چې سش کال به بهرنی هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15 ټنو څخه زیاته وي. په کابل کې د صادراتو د پراختیا ادارې عامل رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل د پلان لمخې دوی هڅه کوي چې سش کال افغاني محصولات په لوړ پیمانه بهر ته صادر کړي. دی وایي چې د تیر کال په پرتله به سش کال د صادراتو کچه 15% کې زیاته وي.
هغه چې سش کال د کرنې د پراختیا په برخه کې لرو، امید لرو چې موږ د صادراتو په برخه کې وکولای شو هداقل ښه لاسته راوړنې ولرو. هغه پلان چې موږ ورته وړاندوینه کړې تر 15-20 ټنه زیات صادرات باید ولرو.
چارواکي وایي چې تیر کال د انتخاباتو پروسه او سیاسي لانجه د دې لامل شوی چې بهر ته د صادراتو کچه محدوده سي. دغه اداره اوسمهال پاکستان، منځنۍ اسیا، هند او یو شمېر نور هیوادونو ته له افغانستانه تازه وچه میوه، ترکاری او طبي بوټي صادروي. د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په 1940 کال کې به د 8 میلیون افغانۍ په لګښت په 4 ولایتونو کې نوي باغونه جوړ او یو شمېر زاړه باغونه به د باغداري او اوبو لګولو په نوي سیستمونو سمبال سي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د کرنې وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د نوي باغونو د جوړولو په هدف شاوخوا 1000 جریبه ځمکه په نظر کې نیولې ده. نوموړي وایي چې بغلان، بلخ، سمنګان، سرپل، کابل، پروان، لوګر او پکتیا د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. چارواکي وایي چې افغانستان یو کرنیز او محصولاتي هیواد دی. د کرنې وزارت دغه کار به د باغونو حاصلات ډیر کړي چې ورسره به د بزګرو کورنۍ اقتصاد لوړ او بهر ته د صادراتو کچه هم زیاته سي. په کابل کې د صنفي اتحادیو سلګونو غړو نن اعتراض وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د کارګرو د ژوند د شوالي لپاره دی پر تولیدي فابریکو تمرکز زیات کړي. د کسان چې د ادګار جماعت مخې ته راټول سي وایي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو او امکاناتو سره سره په تیرو 2 کلونو کې د کارګرانو د ژوند شوالي ته کار ونه کړ. دوی وایي یو شمېر موجوده فابریکې هم د حکومت د نه پاملرنې له امله له سقوط سره مخ دي. د اعتراض په سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال حسام الدین همراه دې کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د ستونزو هواري ته پروګرامونه لري. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1400 افغانۍ یو درې نیمنی بوجی ورجه 1250 افغانۍ یو 50 کیلو بوجی میده بره 1250 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 1300 افغانۍ یو لیټر ډیزل تیل هم په 2300 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ نوې پوله یو یورو دروش پته افغانی دیش پوله یو انګلیسی پاوند اتاتی افغانی یو سعودي ریال 15 افغانی دیش پوله د امارات یو درهم 15 افغانی 15 پته پوله زر ایرانی تومان 10 افغانی شل پوله او زر پاکستانی کلداری 1504 پته افغانی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشمدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د هغه بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړي شوی چې لڅو کلونو را پدی خو په افغانستان کې ژوند کوي د دغه کډوالو په استازي توب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغله په کابل کې د ازادي رادیو استودیو تراغه او خپل ستونزې داسې بیان کړې
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن امور پرندگان همچنان رئیس د انجمنیم دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شوم مخکې مزار شریف کې وم هلته کمپ و مونږ د یونیچیار د پوخ خلند و هلته ډیر کسان بو بیا چې حالت افغانستان چې د تیګدوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته
اوس دلته څومره کورنۍ دی بهرنی کډوال چې په کابل کې اوسیږي
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شوخا دستی کیگی اوس در تاجیکستان ده در ایران ده در عراق ده در کشمیر ده در پاکستان ده حتی منگر دستی خبر شوشی در چین ده اویغوران ده در دلتا پا یونیسیار که سبت راجی سر ده دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصلی به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته دیر پارا دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق
تا سوال افغانستان تراغلیه
منگر مهاجر شو
الاته
استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې د اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسی ماجرین دلته شته چې دروشت کاله دسی به سرنويشت دی دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلک در بدر دی قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکاله شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپوک ودرې د امیدوار هم شي نور خشي
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شي وي افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګ مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو نو بیا چې کله چې منګ به سنويشتي غیر قانوني دلته منګ هویت زمنګ ختم شو وو مخکې نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه داسې قانون نشته چې لکه تاجکستان هم داسې قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي
او
ختميږي خپل خپل داسې یو قانون لري
استاد د افغانستان تابعیت در کړي.
مونږ تخمینا 15 واره داسې درخواست ورکړي وو. تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه، قانوني پناهندګي نه وو، مونږ پناهندګان سیاسي وو. نو زمونږ کیس سیاسي دی، مونږ استقلال طلب دی، د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو. نو زمونږ کیس چې سیاسي وو، مونږ 15 کرته مونږ درخواست د تابعیت کړي وو. نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسب تابعیت او ترک تابعیت، کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشمزی صاحب وو، نور د وزارت داخله نه وو، هیاتان وو، وزارت داخله نه وو، امنیت ملي نه وو، د سرنولی نه وو، د وزارت مهاجرین نه وو، د وزارت خارجه نه وو، د هیاتان وو چې هلته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې هلته درخواست ورکړي وو څوک تابعیت څوک ترک تابعیت، بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو.
اوس دلته څه امکانات لري تاسو؟
مونږه هیڅ امکانات نه لرو. نو الحمدلله داسې ولک ځای ورکړي دي د وزارت مهاجرین، مونږ ډیر تشکر کوو. د دوی
کم ته یا کورونه؟
نه نه، ما ته ورکړي دي کورونه دي، هغه یو میمخانه دي، هغه ملمستون د وزارت مهاجرین. مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو، مزار شریف کې. چې مزار شریف کې مونږ ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنوشت معلوم شي، زمونږ ماشومان هم سرنوشت معلوم شي. بیا هلته مونږ د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو، هلته ریاست مهاجرین، ریاست خارجه، قمندانی امنیه، دی په منځ کې مونږ ګرځېده خپل هغه سرنوشت. مونږ دوی ته درخواست کړو چې مونږ دلته غیر قانوني یا تاسو تابعیت ورکړل شي، یا مونږ هغه پناهندګي ورکړي، یا هر څه کې مونږ تاسو کولی شي زمونږ سرنوشت معلوم شي، ځکه چې مونږ تاجکستان نه شو تللی. زمونږ مشکلات دی، مونږ مشکلات سیاسي لرو.
دا نور کسان هم چې تاسو سره دي د عراق یا د نورو ځایونو، دوی هم سیاسي مشکلات لري؟
اکثرا سیاسي مشکلات لري، دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري. کیسونه مختلف دي، هر څوک هر څنګه کیس لري. نو مونږ د ایرانیان دي، عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو وشکاله یا دوه وشکاله دلته هغه قبول شوی دي، یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې.
نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړی چې دلته هغه راغلی وو؟ طالبان دلته ګډوډی شو، زمونږ کمپ مزار شریف کې وو، بیا هلته زمونږ کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مرمیګان چې دی خو هغه هغه جنگ کول. نو هغه زمونږ کمپ باندې اورزیده، بیا ډیر کسان هغه مونږ شو شهیدان شو، تاجکان او زمونږ مهاجرین. بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش بس وکي، طالبانو څو کسان مسافدان سپینګیری هلته تللي وو، طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده، هغه دواړه جنگ کول. بیا آتش بس وکړو درې څلور ورځې، بیا مونږ نور مهاجر شو، ډیر کسان په خبر ته لاړو، نور آرام ملکونه ته مهاجر شو.
اوس څه غواړی؟
اوس مونږ غواړو چې زمونږ طبیعت ختم شوی دی، نه غواړو دې پوري چې دا رژیم موجود دی. مونږ غواړو چې دلته په افغانستان کې مونږ پناهندګي ورکړي، موقت موقت مونږ غواړو چې خپل ملک لار شو. نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی، دیکتاتور ور، ظلم کوي خلکو باندې، جایدادونه ډیر غصب کړي دي، ډیر تخمینا 150,000 کسان وجل دي. مقصد داسې اوس ډیر کیسونه دي چې دی باندې لګول شوی دی د خلکو.
خو تاسو اوس څه غواړئ؟
موقت بیاد اوسیدو غواړو، دلته چې زمونږه مشکل حل شي، زمونږه حق حقوق ورکړي چې د تجربان وکړو خپل ماشومانو سره. بیا کله چې تغیرات خپل ملک کې راشي، بیا مونږه
ماشومان هم خوانځي تزي.
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو، الحمدلله. اوس دوه ماشومان زما دلته زامن دي، شل کلن دي او اتلس کلن دي. ماشومان په لیسه بیا کې درس وایي، او تذکره مقبول نه لري، هغه پیدایش د هغه دلته دي. زمونږ کې چې سیاسي دي، متاسفانه هغه ته مصابیت نه دی ورکړي.
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي، د عراق دي، څه مشکلات دي په مجموع کې؟
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري، حق د ژوند حق نه لري، څوک چې حق کار نلری دا دغه کو بدیر مشکل.
نو تاسو کوي د دژوان ارتیا کوم لار نه پوره کوي؟
نو الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیون تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی، د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی والته. بیا د خلکو تنه وشي د مشکلات، مونږ مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږ هغه پیښ کړی وو. ځای مونږ تور کی ټول یو ځای، یو په درلمن کې دی، یو په کله پښته کې دی، یو په سرای شمالي کې دی، یو په پلیچر
کې. خرګوټه غواړي؟
خرګوټي چی شي دا ډیر خوده چی خرګوټي شي خرګوټي نشي، یو تعمیر چی شي مونږ ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی منګ سره بتای لري هغه راشي دلته منګ وګوریز منګ بشمانان ته پوسو کی څه مشکلات دی هغه تعلیم نه پات شوی دی
منګ دغه بهرنوی کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوی چارو د وزارت د وایان لمرستیال سراج الحق سراج سره
کوم موضوعات چې طرحه کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دادي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښینو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلی وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري خو هر برخه چې د بهرنوی چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ په خدمت کې یو زموږ د ټلیفون شمیره هم لري دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي موږ ورسره همکاري کوو د دوی د وینا لمخې د بهرنوی چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړي که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنوی چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو را دي سي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو هر کله چې تاسو راځي یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هر برخه چې د بهرنوی چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو په نور برخه کې هم ستونزې نشته
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو لمون سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 29 0 20
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت څه د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلي مو ومنه قدرمنو اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایا خستی لولسی جرګې څخه کرته وای چې څه پروګرامونه مشخص ټول
د لوی بخونکو او مهربان خدای په سپیشل نامه تیرې دوشنبه په ورځ د کابینه په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړی سلو ورځو لپاره کاری پلانونه مونږ باید د 2.5 اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بل اخره د همدغه پلانونو د عمل کول لپاره باید عملا لاس په کار شو چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځنی پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی نن سارلای غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوي اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر څه ویل چې دا پروګرامونه کې څه مهمه مسایل ته ځای ورکړ شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر سیبانو لغوی ورته ځای نه ورکړي
په ټولو پلانونو کې کاغه لند مهاله وي که منځ مهاله وي او که اوږد مهاله وي موږ د خپل وزارت د پالیسیو په امکنولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی د مغه پلان ټول اهداف موږ د کډ لوړ ذو کار هم کوو موږ هغه اهداف په تعقیب کوو هغه په پام کې نیسو د وزارت له اساسي مخه څخه نتاسو به تر پوهیږي چې لنوم نه معلومیږي د دې وزارت اساسي مخه او اهداف له هرته لمړی ملي اوالای دی چې افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي اوالای ټینګ شي دا موږ د کارونو اساسي مخه ده په دویم قدم کې امدا یوالي او د یوالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړی کول د سرات د ډیورنډ د کرخې دواړو غړو قومونو ترمنځ د دغه یوالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړی شي د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې شي موږ په عملی ډول سره دغه قوه یا نظامی قوت نه لرو چې د واسطه سرحدونو ته قوت سرحدونو خوندې کو او سرحدونو یاد پولو په وګړو کې موږ د ټولو هغه منفي اعمال او کړنو مخه ونیسو خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنافذینو د نیو علماو په مرسته موږ کولای شو چې په سرحدي ولسوالۍ کې چې څلور نوي ولسوالۍ د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالی دی او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالی تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالی دی. په دغه ولسوالیو کې موږ څنګه کولای شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په ضمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي د هغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین دپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لویې موخې دي چې موږ یې لرو. په دې څلور ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو وری بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده، بېرته د دوی اعتماد
دقیقا موضوع درال جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکي او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغیزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکي اغیزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وي هغه اړیکې کمزورې شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو. کله چې توجه کمیږي، کله چې د هماغې سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کېږي یا ورته کمه پاملرنه کېږي، یا د دوی په ډېرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پرېکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کېږي یا برخه نه ورکول کېږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه که هغه د تعلیم و تربیه برخه ده، که هغوی د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي، د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپلو ولسونو توجه ونه شي، لکه شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي او د عدم همکارۍ په نتیجه کې ستونزې راپیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دود چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دود بیا را ژوندی کړو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزوري حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې یوه تڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه، د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې، او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړي کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه، بلکې په عملي تګ و راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه ده. پخوا به د قبایلي سیمونه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابط په اساس باندې منسره ځینې کسان ورځي. او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار له لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالات، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه به لوشي د کې شک نشته چې وخت په تیریدو سره پالیسي تغیر کوي یا وخت په یوازې د ډیورن د کارخانه د اغړه قومونو او د قبایلو اولادونو بدلته درس وي په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د نورو سرحدي ولایتو خصوصا د امن ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غړه هم و د وروستیو وختونو کې د افغانستان د نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو خو مهمه خبره دا ده دا چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته د دوی ژوند ته د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشحالونکی و د شاګردانو حاضري په صنفونو کې د ځینو غیر مسلکي استاذانو شتون یا د ځینو زیاتو استاذانو غیر حاضري د دوی د عیاشۍ حالت هماغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي نه یوازې څارنه پالنه به کوي او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصرف کیږي او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا د خوشحال خان نمبر یک نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغسې انسټیټیوټ د فعالولو سرل دي چې
هغه موضوع چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ تاسو به یو پانتون جوړوي هغه د سرحدي سیمې د
هغه یو بل هغه یو بل زموږ یو هدف دی کچې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسو نه فارغېږي پانتون ته لاړ شي یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکي انسټیټیوټ ایجاد شوی دی دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پای ته نه دي رسیدلي خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کو بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلات او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیما اړه لري خو اداري مشکلات دي هغه به ان شاء الله حل کوو خو پارچرت په مجموع کې موږ هدف دا دی چې د اقوام و قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي د هغوی له اولادونو سره د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس په روسیې کې تاسو شاید شي یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
ما مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایف مسؤلیتونه نه ده چې د قومونو قبایلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینه باید برابر کو او په دې برخه کې باید مونږ کار وکړو. پر اختیار سره تاسو پیږی هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې تویږي د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان مونږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې ورسې وختونو کې زه زیات هیلمن کړم هغه د افغانستان د ولسی جرګې ورستۍ تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر دپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم دې وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشیانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نسپموو.
آزادی رادیو لوونه تروو